دا مشال لړوي دا په خبرونه کې زستا سو کوربا ګل اعظم تاسو ته ستړي مشي وایم دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي او په لومړي سر کې تاسو د نوي کال مبارکي هم وایم خو د دې سات خبرونه وسو لومړی د خپل سټی کې په کوټ کې سنیان او شیاګانو پر امن معاهده لاسلیک کړی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو د نامنې لقبله پر حکومت او فوج نیوکه کړی او په جنوبي وزستان بمی چاودنې کې یو کس وژل شوی او ته نور ژوبل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل په کوټ کې سنیانو او شیاګانو پر امن معاهده د دستخطونه او وکړل د اسور لس نکاتی معاهده ده دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د حکومت وایان بیرستر محمد علی سیف د دسمبر پر 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کوټ کې لوی جرګه له دوه ورځو وقفې وروسته بیا پیل شوې ده او د دوه خو ترمنځ د وی یو وی هوکړې قوي امکان دی جرګې نن دا پریکړه وکړله او په دې معاهده دستخطونه هم وکړل دا دی خبر نور تفصیل به په روانه غړي کې واوري دا خبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو په صوبه کې د نامنی لقبله پر حکومت او امنیتی ادارو نیوکه کړې دي د دسمبر پر 18 د شبي باس پر مهال د اسمبلی غړو عبد الغنی او عدنان قادری ویل چې د پولیسو او فوجیانو لخوا په خیبر او جنوبی ضلعو کې تر چک پوسټونو پر خودو روستو وسلوالو بریدونه زیات کړی دي ځینی ویناوالو د تحریک انصاف صوبای حکومت ناکامه وباله خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړی اورنګزیب خان ویل چې ترکرای سره جنگ کول د فوج اکار دی او ک یني شي کولی نو پولیسو ته پریږدي هغه په وفاقي حکومت هم نیوکه وکړي چې په وینای خیبر پختونخوا ته د امنیت لپاره فندونه نه ورکوي وفاقي حکومت او فوج وسه تازه په دې اړه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې د وسلوالو پر ضد کامیاب او هدفي عملیاتو داوی کړی وی د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک او درزه غونډي کې 14 یو کس وژلې او درې فوجیانو په شمول یې اته کسان جوبل کړی دي د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر امین وزیر پرون مشال ته ویل چې د پیخي په اعظم ورسک کې رامسته شوې ده دغه په وینا په درجه غونډي کې پرمنتی ځواکونو د سړک غاړې په می بم چاودلې دي تروسا د هغه چاودونو پاړه کومي وسلوال ډلی سندې ویلي په سیمه کې د نامنې په خو خلک اندېخمن کړی دي د سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ډی تو ویل
په چار دو ته کوم تو یو سنجدا سوچو کو یو سنجدا نو ستای وو کو یو سنجدا ما جلس وو کو د دغه ریاست په ټکو واځه خپاز وو یي چې دا چې کده وو مسجد مهرباني وکړه یې دغه دندرنا دی وځار
خو په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د امن بحالولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی د سند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو پر لتونو په سولایز اډول ختمولو اغه کړی دی د سند کورونو چارو وزیر زیاول حسن د صوبي د پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچۍ پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د جنوري په لومړۍ نیټه خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې لاتي رسو ورځو رئیسی د شیا ډلو مظاهرت چانو په مختلفو ځایونو کې پر لتونه وهلې دي او باید دوی په سولایز ډول خپل پر لتونه ختم کړي دوی زیاته کړ چې پولیس او ضلع اداره له مظاهرت چانو سره خبرو ته تیار دي د خار ټول لارې به هیڅ کله بند نشي ځلوسن ویل چې د پولیسو او رینجر ځواکونو ته امر کړي چې د مزارچانو پر ضد اقدامات وکړي او ټول لارې خلاص کړي د سند کورونو چارو وزیر د خبري غونډه په داسې حال کې کړي چې د دسمبر پر 18 د خار په نمایش چورنګي کې د شیا تنظیمونو مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ د تاو تریخوالي پیخي رامسته شوه چې پولیسو په ګډون زیر مزارچان جوړ شوی بل پر لټوال د کورمی ضلع نامنې او ترل شو لارو خلاصولو لپاره احتجاجي ناشته کوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکای د مرستې جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی د پاکستان د اطلاعاتو د سانګې یوې خبر پاڼې تر مخه ډونلډ بلوم د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر محمد اورنګزیب سره د الوداعي ملاقات پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د قوي او دوامدار اړیکو ستاینه وکړه بیان ځته ویل چې د باړو لورو د سوداګریزو او اقتصادي همکارۍ په برخه کې لا پیاوړتیا هیله هم څرګند کړه د خزانې وزیر اورنګزیب سفیر ته د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکړ او د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د تمدید شوی فند اسانتیا لاسلیک کولو کې د اسانۍ لپاره د امریکا د ارزښناک ملاتړ مننه هم وکړه. د پاکستان حکومت په نوي کال کې د تیلو بای لوړې کړې دي. د خزانه وزارت د دسمبر پر 11مه ویل چې د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټه به د ډیزل په 1 لیټر کې 3 روپۍ او د پېټرول په هغه کې به 55 پیسې اضافه عملی شي. په دې سره د 1 لیټر ډیزل بیا 255 او د 1 لیټر پېټرولو نرخ 255 ته لوړ شوی دی. وزارت وایي د نرخونو د زیاتوالي وجه نړیوال مارکیټ ته چې د تیلو قیمتونه پکې زیات شوی دی. او امریکا په هغه ایرانی ادارو بندیز لګولې چې په امریکایي انتخاباتو کې ناقراری په رامنځته کولو تورن شوې دي. امریکا پرون د ایران او روسیې پر هغه ادارو بندیز ولګو چې د 2023 کال په امریکایي انتخاباتو کې د غلطو معلوماتو په خبرولو سره د ټولنیزو او سیاسي ناقراریو په رامنځته کولو تورن شوې دي. د امریکایي خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران اسلامي انقلاب ځواکونو سپایي پاسداران او د روسي د استخباراتو مرکزی ادارې پر ټولو تنظیمونو لګول شوې دي. د وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې تر بندیز لاندې راغلو ادارو هدف درلودو چې ټولنیزه سیاسي ناقراری زیاته کړي او د 2024 کال د انتخاباتو په وخت په رای ورکوونکو اغیز وکړي. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه ول مشالو دی واوریدل او اوس که روانه غړي تر پای پاتې شي د نورو پټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنز امن معاهده لاسلیک شوې ده. په خبر پختونخوا اسمبلی کې په صوبې کې روانو نامړیو اندېښنې خول شوې دي. د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې امنیتي ادارې باید امن بحال کړي.
ظاهر خبره ده چې ملټنسي چې ګنده کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی. دغه چې د صوبې په غیبه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغښتل شوې دي د هغه څونه پېټرولینګ کیږي د هغه د صوبې د بجټ څخه ګنده ادا کیږي.
د کور په اړه چې نارو سیدین کوي نامنه حالات پریشان کړی او باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي.
کور مکه چې څومره وسله ده دا وسله دی ټوله کې. وایم خبره دا غده چې کوم بانکرز دي اب بانکرز ته ختم کړي.
د پاکستان حکومت د اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. شنون کې دي تاسو ګوري.
دې خبره خوله کړو چې ایس ای ایف سی د زمونږ اګریکلچر کې به داسې کار کوو دوستان بدونه پیسې وړي هغه شینه ګراوند باندې پر ښکار شي نه دی یاست.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال دوی تاسو غوږی خبری ساته څنګه تاسو په خبرونو کې باور درل چې په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنس امن معاهده لاسلیک شوې ده. دا اسوار لس نکاتی امن معاهده ده چې نور تفصیل یې لسمینه د مشال دوی خبريال طارق اورغزی ناخلو چې دا وخت را سره نیخ بنې غدا ټلیفون په کرخه دی. طارق ستړي مشي
مننه خوشاله اوسې.
طارق د امن معاهده لکه تفصيلات را شریک کړي چې لسور زو رئیس دا جرګه روانه و او سب پرمختګونه نو شوي نن څنګه تاسو دا خبر ورکو چې دا معاهده لاسلیک شوې ده؟
او بالکل دا په کورم کې چې کله پر 28 نومبر باندې د شیاګانو کاروان تر برید لاندې راغلو وسلوال برید لاندې نو بیا غینه پس په 28 نومبر باندې جګړه د سونیانو او د شګانو ترمنځ خښ شوله او هغه جګړې تر 9 ورځې پورې دوام موندلو. نو بیا په 1 دسمبر باندې د غچ کمدان جګړه دا ودرېدله. نو ته دې پس په کوهاټ کې د سونیانو او شګانو ترمنځ د چکم جرګه اغنه روانه و هغه بل اخره چکم دی هغه بیا کامیاب شوله. دواړو فریقانو په امن معاهده باندې دستخطونه وکړل. په جرګه کې سوال نکات داسې دي چې لدرې اونې ور باندې بحث روانو په هغه کې په ټولو اتفاق وو خود اسلحې پر ټولولو او حکومت ته په حواله کولو کړکې چوشیګانو له اسلحې ورکول
لري
ول خروستا هغوی هم چې کم دی منلې و. او په معاهده کې دستخطونه هغوی کړی وو خو سنیانو ته دا خدشات ول چې چرته په مایده کې رد بدل نوي شوه. نو سنیان اور نه بیا ټایم واخستلو او پرونه غورس چې کم دی هغه پوره شی و، خو ځینې کسان چې کم دی هغه پوره نه ول. نو نن یې ورباندې دستخطونه وکړل او دا خبره ورته ملک عبدالولي خان تایید کړه. هغه راته ویلو چې موږ دستخطونه وکړل، تر شلو پورې داسې مشران دي چې هغوی وایي موږ سره هغوی دستخطونه وکړل، خو ځینې مشران د هغه لا هم پاتې دي، د هغوی چرته فوتګي موتکی شوې ده. نو کېدای شي چې هغوی هم سبا د دستخطونه وشوي، او کله چې دستخطونه د په دې امن معاهده باندې پوره شي نو لارې به کلابیږي، او د لارې چې کمی دي د دې په دې امن معاهده کې د دې حفاظت چې کم دی دا په حکومت باندې چول شوې ده، او پنځلس ورځو کې به چې کم دی اسلحه حکومت ته د حواله کولو یو لایعمل به تیاریږي، او هغلته چې څومره هم مورچی دي هغه به چې کم دی هغه ډنګول کیږي. بلک خلک چې د جنگونو پر وخت به کوره شوې دي هغه به په خپل سیمو کې آبادول شي، او د ځمکو چې څومره هم مسلې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کیږي. او دا خبره چې کم دی د مری معاهده کې هم راغلی ده، نو دا خبره دوی همدغه شانتي ساتلې ده چې ځمکو چې کومې مسلې دي چې هغه باندې جنگونه شروع شي او هغه اکثره فرقه ییزه بڼه خپل کی، نو دا مسله به په ترجیحي بنیادو باندې د حل کول شي. زړې چې کوم د مری معاهده شو همدغه شانتي نور د سیسه معاهده دي چې په 2023 کال کې هم شوې دي، هغه معاهده هم هغه شانتي په خپل حالات کې پاتې کړې دي او هغه برقرار ساتل شي او هغه باندې به عمل کیږي. او د دې نه علاوه سوشل میډیا باندې چې څوک هم د مذهب او یا د مقدساتو خلاف توهین کوي هغه خلاف به حکومت چې کوم دی حکومت به دغه خلاف کاروایی کوي. نو چې دا معاهده وشي نو د ټولو نه غټه خبره چې کومه وه هغه د لارو خلاصول وه، او سره چې کوم دی اسلحه حکومت ته حواله کولو او دغه شانتي
د مورچو ختمولو
مورچې ډنګولو او چې کوم کلدن تنظیمونه دغه خلاف اکشن اخستلو، دا چې کوم دی دغه غوښتنې د شیاګانو پس پړچنار کې کوم احتجاج روان دي د هغوی د لارو خلاصولو ده. همدغه شانتي چې کوم دي د سنیانو د غوښتنه و چې دغه اسلحه او د نور چې کوم دي دا د وشي، نو چې اوس د سخت شلو نو ممکن امکانات دادي چې دا چې کوم هغه دي سورتوي دغه
بالکل څنګه تاسو ویلي لکه د امن مایده خلاص لیک شولا، خو د دې عملی کول لپاره هم سم میکانیزم جوړ کړی دی او کنه تاسو چا سره خبري وشوي
د دې میکانیزم د پاره؟ خو تاسو ته ما په دې هغه کې وویلو په دې کې ما د حاجی عزت ګل سره خبرې شوې، نو هغه کې د ټول نه زیاته خبره چې غټه خبره چې کومه ده هغه د لارو ده. نو د لارو د پاره چې کوم دي د لارو لارې بخلاصيږي او د دې حفاظت ذمہاري د په حکومت اچولې ده. دغه شانتي د اسلحه خبره ده، اسلحه چې کومه ده دا به حکومت ته حواله کیږي په 15 ورځو کې د هغه د پاره به یو لایعمل جوړیږي. هغه لایعمل چې کوم دي هغه نه پس به په یو میاشت کې د اسلحه چې کومه ده دا به حکومت ته ټوله دوانه فریقین حواله کوي.
صحیح ده.
او د دې نه علاوه چې کوم مورچی دي هغه به یو مورچه یوزې کېډنګيږي او بل مورچه په بل ځای کېډنګيږي، نو د دې لپاره یو طریقې کار جوړ دی. او ورسره چې کوم دغه نوري خبرې دي د زمکو شوي او هغه شوي د دې لپاره به چې د کمیشن جوړيږي او د نور هغه به جوړيږي، دا یو پوره یو هغه دی. نو د دې لپاره هم چې د کنا په موایده کې خبرې شته.
صحیح. طارق ځان خیال ساتي ډیر زیات مننه تفصيلاتونه لسیم له مشال لري خبريال طارق اورګزیو چې د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ د امن معاهده د لاسلیک کولو په اړه را سره تازه خبر شریکولو چې 14 نکاتی امن معاهده لاسلیک کړی دا چې په دې کې تر ټولو لوی خبره هغه د لارو خلاصولو او د مورچو ختمولو او د وسلو راغونډولو ده. په تاسو لپاره په روانه غړي کې نور رپورټونه هم لرو، خو یو ولښن د مالو د دمیرستو به حاضرې کو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پختو اسمبلی کې د باجوړ استازي په سیمه کې د وسلوالو موجودګۍ خبره راپورته کړې ده. ځینې سرچینو مشال ریډیو ته پر لګلی ویډیوګانو کې ویلي دي چې وسلوال خپل بیرغونه الته لګولې دي. دا سرچینو په خبره دا د باجوړ په ملا سید سلارزو سیمه کې دي. خو مشال ریډیو دغه ویډیوګانو تصدیق نشي کولای. دا باجول د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال دوی چې په هغه سیمه کې وسلابال موجود دي او دوی سره معلومات هم شته، خو پولیسو رسمن په دې اړه سند ویلي. تر دې مخکې د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مسید رسنیو ته ویلي ول چې د مومندو په سرحدي سیمه کې هم د وسلوالو موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي دي او په دې اړه امنیتي ادارو سره په تماس کې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ په سالارزو کې وسلوالو درې ورځې وړاندې د امارت اسلامي سپین بیرغونه خېژولي. د دغه انتخابي حلقې نه د صوبای سیملې غړې او په تیر حکومت کې صوبای وزیر انور زیپن د خیبر پختونخوا په سیملې کې هم د دسمبر په 1 ویلي دغلته 400 وسلوال ورغلي او دغه سیمه کې سکیورټي هیڅ په نظر نه راځي.
باجوړ مې جو واقعا هو سپیکر صاحب دین کې روشنی مې
باجوړ کې څه پیښه وشوه سپیکر صاحب؟ د اورځې پرانا هغوی په معنا عسکری او پولیس ځواکونه خپل سکیورټي پوسټونه خالی کړل او زمونږ په پوسټونو هغه خلک بیا راغلل. ما سره ویډیو شته چې هغې کې د امارت اسلامي بیرغ جګ شوی چې هغوی پکې د امارت اسلامي بیرغ جګ کړی. هغوی دغلته د امارت اسلامي د ژوند او یا د شتون نارې وهلې. بانډه ملاسد د دغه ځای نوم دی. د صوبای سیملې په شلم حلقه کې راځي. دا هیڅ سرحدي علاقه ده، دا زمونږ د حلقې په منځ کې آباد علاقه ده. څنګه د خلک راغلل؟ څلور سو خلک راغلل. تر نن په دغه تلاشي پوسټونو باندې د هغوی قبضه ده او ناشتي مناسب د باجوړ خار نه په شمال مغرب اړخ ته سلاردو تحصیل سیمه ده. هغه ته تر دې وړاندې هم د بدمنی غنې پیښې شوي. په تیر وختونو کې هغه تر وسلوالو شتون څرګند نه و. ولې درې ورځې وړاندې هغه تر وسلوالو شتون او ځینې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي په کې ښکاري. ځینې تنان چې وسلې ورسره دي برګ جاکټونه یې خوستي او په پښتو کې خبرې کوي. یو تنې د بجلی یا ټلیفون په لوی استن یا اډانه خېژي، سپین بیرغ ورسره دی. مشال ریډیو ته دغه ویډیوګانې خو باوري سرچینې لیکلي، البته مشال ریډیو آزاد تصدیق ونه کړی شو. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند د ضلع کابینې سیکرټري اطلاعات عبید سلارزی د جنوري په ولنې نیټه مشال ریډیو ته وویل هغه توسلوال لا هم شتون لري.
اوسو دسې ویل کېږي چې دلته خلکو ته بار بار د غونډې علاقې د کم چې 2-3 ویشې ځي دې علاقې خلکو ته دا ویل کېږي تاسو به ځای نه خالي کوئ کډوالۍ. خو خلکو چې څومره د علاقې خلک دي هغه بالکل دې ته تیار. یو کس هم دا نه غواړي که چېرته دغلته دغه لږه علاقه هم خالي کړي، خالي کېدلو کوشش وشو، نو زمونږ به د غونډ باجوړ خلک به مزاحمت کوي او په هغه کې به خاص کر بیا تحصیل سلارزو دغه علاقې خلک به بالکل دې سره مزاحمت کوي، د ریاست سره به هم مزاحمت کوي او دغه سره به هم دا مزاحمت کوي. کوشش به کوو چې خلکو د دې خلکو سره د پدغه مبارزه کې بری وسلواله مبارزه کې مخامخ نشي. البته کوم سیاسي مزاحمت دی، د عدم تشدد او پر امن مزاحمت دی، غږ پورته کول دی، هغه به موږ پورته کوو او کوشش به دا کوو چې ولس دې تر تمایل کو چې پر امن مزاحمت وکړي چې وسلوال نه.
د باجوړ د پولیسو یو چارواکي چې غوښتلې نو می باید نه څرګند پاتې شي. مشال رډو ته وویل دوی ته هم داسې اطلاع ده چې هغه ته وسلوال لا شتون لري. خو بیا وویل د وسلوالو نه د غزای پاکولو کوم خبر لا هم نه ده شوی. همداشان لس ورځې وړاندې د محمود په سرحدي تحصیل بایزو کې هم د وسلوالو د شتون په اړه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مقصود میریا سره خبرې کوي. دوی ته معلومه شوې چې هغه ته وسلوال ورغلي او دوی د سکیورټي ادارو سره په رابطه کې دي چې دغه وسلوالو ضد عملیات وکړي. د باجوړ دننه د وسلوالو په شتون صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا پولیسو یا بیا کمشنرۍ انتظامیې څه نه دي ویلي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشالو ته تاسو غوږی. د دسمبر په 10 د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د امنیت په اړه صوبایي اسمبلی غړو د پختونو ځواب لپاره اورغلی و. تر ملاقات وروسته اسمبلی غړو ویل چې دې نتیجې ته ورسېدل چې امنیت به تر دې لا نور خراب شي. ځینې پوزیشن ګوندونو غړو د وزیر علي امیر ګنداپور په مشرۍ حکومت نیوکه وکړي. بلخوا تحریک انصاف ګوند په وفاقي حکومت نیوکه کړي دي چې دوی ته فنډونه نه ورکوي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د دسمبر په 10 د صوبایي سملای په کانفرنس روم کې د حکومت او د حزب اختلاف غړو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د صوبې د خراب امنیتي صورتحال په اړه تفصیلي خبري او معلومات شریک کړل. د پولیسو مشر د سملای سپیکر بابر سلیم سواتی صوبایي سملای ته د خراب امنیتي صورتحال په وجه را طلب کړی وو او د دغه مهم اجلاس وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا صوبې د امنیت په اړه تود بحث ترسره شو. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي نصر باز د پولیسو د مشر سره د اسمبلی د غړو د تفصیلي خبرو او ناستې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي ډیر استعداد نه لري.
بریفینګ چې کوم دی منګه تر کومه حد پورې سټیسفاید دی سونه خو ظاهره خبره ده چې پولیس دونه کیپاسټی نه ده چې هغه ملټنسي کاونټر کې. خو بیا هم چې کوم ځایونو کې چې کوم دی ملټنډي یا څومره تعداد کې دي په هغه والا سره م انفارمیشن میلاو شو راته بل دا چې پولیس یا چې کوم دی سی ټی ډي دی پورې څونه اقدامات چت کړي دي یا هغه سره چې کوم دی د څه شي کمې دي چې هغه په دې کې خپل رول ادا کړي. ظاهره خبره ده چې ملټنسي چې کوم دی کاونټر کول دا ملٹری فورسز کار دے دغه دې صبح پاغي باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغختلی شي وي دي دا غو شونه پیټرولینګ کیږي څونه مومنٹ کیږي څونه خرچ خورا کیږي دغه دې صبح د بجټ ته کوم دی ادا کیږي.
په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو بیلابیل غړو وویل چې د دوی په سیمو کې حالات مخ په خرابېدو دي او د وسلوالو د زیات شویو فعالیتونو په وجه په ځینو قبایلی ضلعو کې پولیس چیک پوسټونه هم خالی کړی شوی دي چې په وجه یې په ولس کې نوري اندېښنې هم راپارېدلې دي. صوبائی وزیر عدنان قادری د اسمبلی غونډې ته په وینا کې پوښتنه راپورته کړه چې ولې په قبایلی ضلعو کې په ځینې ځایونو کې پولیس چیک پوسټونه خالی کړې شوې دي. زما په خیبر ملاګوري کې د ترګری په پوره لهر کې هم یو پیخه نه وشوي خو چې د هغه ځینې چیک پوسټ ختم شو نو بل ورځ په تانه برید وشو او یو پولیس اهلکار پکې شهید شو. نو زموږ ادارې دی په دې توجه ورکړي ځکه چې د هر قبایلی نماینده د پښتنه ده چې په څه بنیاد دا چیک پوسټونه ختم کړي شوی دي. اجلاس ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د پولیسو د مشر سره د امنیت په اړه دغه ناسته ډیره مهمه وه. کونډي په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې چې صوبې ته له وفاقه په تیرو لسو کلونو کې 1500 ارب روپۍ میلاو شوي خو د صوبې د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره په پولیسو نه دي مصرف شوي. خو د اسمبلی حکومتي غړي اورنګزیب خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
وفاق دومره ظلم شروع کړی دی څنګه د صوبې ته خپل حق نه ورکوي. و صوبې سره فند نشته لس میاشتې وشي چې صوبې کې مناسب حکومت دی عوام پولیس غاڑی چا پولیس تا پاور ورکړی شي ځکه لا عوام غاڑی خدا فن خدا عوام دی کنه بکتر بند غاڑی ورکړی شي فیسلټی ورکړی شي او مقصد دار چې غبنه ګوتی وګ دیږي بدنام پولیس ته او حقیقت خبر دی.
د اسمبلی په غونډه کې به د جنوري په لومړۍ نیټه هم دا بحث دوام لري.
مشال د تاسې غوګه د جنوبي وزستان په دوه سیمو کې دوه چاودنی کې ولسی بګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. پرون یو چاودنه په اعظم ورسک کې او بل په درزه غونډې کې شوې ده. دغه چاودنو ذمہواري چانده منل نور تفصیل اشتاک به سیدرا کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع پولیسو د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کې بامي چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د درې پوځي سرتیرو سره او نور کسان پر هر ژلې شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر د بامي چاودنې دغه پیښو په اړه کې مشال ریډیو ته په دارنګ وژه غېدا
مسجد کا جرگہ چکی ما جرگہ کے بھی ایکسیڈنٹ ہوا دل اعظم اور سکتری کا سبق مشغول نو آج کا سن جنازہ ہو پتا کہ ایم این ایس صاحب ہو ایم پی اے ہو سب کا سینیٹر سد شاہ ہوں مشرون ہوں بھی دے علاقے ہو جنازہ ہوا شولا نو تو دل نو سد لا بلاس ہوا شو موٹر سائیکل کا ہو دا یو کا سپ مقام مرتا ہے او پنگا کا سن سخمین دل ٹوٹل عوام دا بلا تقریبا 4:30 بجے ہوا دا دجا ونڈے دو اروانا تو اعظم سکروٹ بی ڈی ٹیم راؤن
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په باره کښې ویایي
چې په کومه کله حمله وشي په کومه تڼه حمله وشي پیراس په فایرنګ وي پولیس مړ شي او ویایي چې دهشتګرد فرار ونه نکاب نو موږ په دا نه پوهېږي چې آیا دا د ملي حکومت دا د ملي ریاست دا دمره ادارې دا په کوم حالت کښې دي په کوم خوب نلوده دي په چاردو چې دا کوم ټول یو سنجیدا سوچ وکړو یو سنجیدا نوشتای وکړو یو سنجیدا مجلس وکړو چې دغ ریاست اصلي په واضح الفاظ ووایي چې بس چې قدم وکړو مسجد مهرباني وکړه ادر زندور نه وغار.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کښې د بامي چاودنې ذمهوري لیاچا هم منلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشرولی تاس وغیرہ د کورمی په مرکز پاڑا چنار کې د یوی عیسوی ندیم حسین مړی ترلاسه کېدو وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو د ندیم حسین مړی د پرېس کلب مخې ته ایښودی وو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو او د پیښې پلټلو غوښتنې کولې. ندیم حسین د دسمبر په 13 نامعلومه کسانو لخوا تختول وروسته وژل شوی وو. تفصیل تاریخ اور زیرا کوي.
اکبر رو را ڈیر میں یاد گے چھ کم فاگورم تور تیارے دی دس قیدیم لکا زندان کے زیم یواز پامدی
دا نخخوانی دوار زیوران دے وجل شوی دا ندیم حسین خپل خپلوان کبی هغوی د نموړی مړې د چرشنبه پورز ل ټوپکیو پړ چنار ته راوړې وو او په پریس کلب کې تر اخودلو په سور باندې د رسنیو پر وړاندې خپل چاړه فریاد وکړلو.
اکبر رو را زدر نا جاشم ترا تاو بیا د کوم خلاړم. اکبر رو
د ندیم حسین یو خپل مقتدر علی وای کد چا دخمنی وی هیڅ تعلق ور سره نشتا خو بیا هم قتل شو چې پر دغه زونه درد دلی دي.
هم لوګ تمو مې راته خیمه گاهه خانه بدوش
موږ په تمبوانو کې پاتې کیږو. خانه بدوش یو موږ سره ډېر ظلم شوه. زموږ بچی لاړول چې د هغو لایو چې ندیم نوم دی په بدر دې سره دغه خلکو قتل کړو. د هغه قصور سو هیڅ قصور نه وو. کتا سو چرته د زمکو او پله پټي مسله ده په خپلو کې لګي اوسه. خو غریب او مسکین او بې ګنا مسافر په لارو کې قتلول دا خو مسلمانی نه ده.
یې مسلمانی نه.
ندیم حسین د پېښور ګلبهار وو چې د کوزي کور مې په ټوپکیو کې لا یوې مودې راهیسې خپل خپلوانو سره پاتې کېدلو. نوموړی د ګلپورا سدې ته د خریدارۍ لپاره ورغلی وو چې د پولیسو تر مخه لخوار کلی سیمې نامعلومو کسانو تر تختولو پس د هغه مړی په ټالو کونج کې غورځولی وو. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي. مشال لوډیو ته ویلي ندیم حسین سره یو بل ملګری هم وو خو هغه پر دغه پرېښودلې چې پر ملای د زنځیر وهلو نخې نول. چارواکي زیاتوي ندیم حسین لا مذهبه عیسائی وو. په کورما کې شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر بندېدلو پس دا دویمه پېښه ده چې د مذهب په نامه خلق قتل کړی شول. تر دې وړاندې په 28 دسمبر د زیړان چپر وسیم عباس او د هغه ترزوی اساق حسین د اوچت پر سیمه وژل شوي ول. په پړچنار کې د هغه کسانو د مړ کېدلو پر دې عمل کې شیعهګانو احتجاج هم کړی وو. ځایي مشر حاجی عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دی خو ریاست تر باندې چپ پاتې دی. په کورما کې د اکتوبر پر 12 د سنیانو کنوای او بیا د نومبر پر 20 د شیعهګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمې حالات خراب دي. په سیمه کې یو میاشت وړاندې د شیعهګانو سنیانو ترمنځ نه ورځې جنگ هم شوی چې پکې دواړو خواو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوختې. تر هغې پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او بله هغلته حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولی چې پر ضد د پړچنار پر سیمه له دوه اونیو احتجاج هم روان دی. بل پلو په کوزه کورما کې سنیان هم پر دغه په احتجاج دي چې د 28 نومبر پیښې بدل پر بګن ټالو کونج او بچاکوټ پر سیمو یرغل د کولو په صورت کې له دوی په ناجایزه توګه خسته شوی. د سنیانو یو مشر عمران په پېښور کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت رسنیو ته ویلي د سیمې امنیت هله حاصلېدای شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي مورچې ړنګې شي او بلا تفریق د کلادن تنظیمونو پر ضد کاروایی په عمل کې راشي.
کورما کې چې څومره وسله ده دا وسله دې ټوله کې. دویمه خبره دا ده چې کوم بینکرز دي اب بینکرز ده ختم کی. دریمه خبره دا ده چې کوم کلادن تنظیمونه دي هغه مختلف شکلونو کې دي هغه خلاف دې کاروایی وشي.
په کورما کې د دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ ودرېدل نو کوهاړ ته حکومت شې سونی مشران راو بلل او هغلته د راپورته شیش خړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. لا درې اونیو روان په هغه جرګه کې دواړو خو پر سوال لستو نکاتو بحث وکړلو چې پکې د هغوی پر ټولو اتفاق راغلو خو د اسلحې په راټولولو لا هم کڑکیش دے د حکومتی جرگی یو مشر حاجی زدگول مشال ریڈیو ته ویلی په جرګه کې شیعه مشران د اسلحه لا ورکولو انکاری ول خو وروسته دستخطونه وکړل چې داسې ډېر ضرب د دوه فرقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته تاسو وګورئ د روانې کړي نوې برخه ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وایي. پکوټ کې په کوهټ کې سنیانو او شیګانو پر امن معاهده دستخطونه او وکړل. دا سورلس نوکاتی معاهده ده. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتو د حکومت وایان بیرستر محمود علي سیف د دسمبر په 18 په خپل ایکس باندې لیکلي وو چې په کوهټ کې لوی جرګه له دوه ورځو وقفې وروسته بیا پیل شوې ده او دواړو خواوو ترمنځ یوې هوکړې امکان دی. نننۍ جرګې کې دا هم ویل شوي چې په سیمه کې به مورچې ختمي کې وسلې به راغونډول کېږي او تړل شوې لارې به خلاصېږي. دا خبر په خلاصې باندې ځینې غړو په صوبه کې د نامنې له کبله پر حکومت او فوج نیوکې کړې دي. د دسمبر په 18 د شوي باس پر مهال د اسمبلۍ غړو عبدالغني او عدنان قادر ویل چې د پولیسو او فوجانو لخوا په خیبر او جنوبي ضلعو کې تر چک پوسټونو پرېښودو وروسته وسلوال او بریدونه زیات کړي دي. خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب خان وویل چې ترهګرۍ سره جنگ کول د فوج کار دی او کني شي کول نو پولیس ته پرېږدي. وفاقي حکومت او فوج تر اوسه د تازه سرګندونو په اړه څه ندی ویلي. د جنوبي ورسان په اعظم ورسګ او درزه غونډۍ کې چاودون یو کس وژلې او د دریو فوجانو په شمول یې اته کسان ژوبل کړي دي. د کوز جنوبي ورسان د پولیسو مشر امین وزیر د دسمبر په 18 مشال رډیو ته د دې چاودنو تصدیق کړی دی. خو د دغه پیښو ذمہواري تر اوسه پورې چاند منلې ده. په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د نامرې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. دا سند صوبای حکومت په کراچۍ ښار کې دروانو پر لتونو په سولويز ډول ختمولو او غکړه دا خبره د سند کورونو چارو وزیر جاول حسن او د صوبې د پولیسو مشر او کراچۍ ښار پولیسو مشر په یو غټ خبري کانفرنس کې کړي دي. خو بلخوا مزارچان ویل دي چې دوی په سولويز ډول په سیمه کې د کورني په حالاتو باندې احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکې د مرستو جاري ساتلو هوډ سره کمی کړی دی. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو د څانګې یو خبر پاڼې د دسمبر په 18 کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې تیر درې کلونه د اغوان جنو لپاره ډیر زیات سخت وو. طالبانو د 2021 کال د اگست له 15 رایسې پر خوځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په هغه بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم بندیز هم شامل دی. که څه هم په نوي 2025 کال کې د امید ډیر اسرک نشته، خو بیا هم اغوانان وایي چې کوشش وکوي چې غږی خاموشه نشي او په ټولنه کې د خپلو وروڼو ترڅنګ وطن خدمت وکړي. نور تفصیل د ابدا سپوږمۍ په دې راپور کې وو.
د افغان فزو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام د ځل د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشر سیما باهوس د دسمبر په 13 بر خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان خزي خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغه د افغان خزو امین جنو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې پښتونځو کې د افغان خزو زړورتیا او هڅې مخته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي لو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجلس ما د 2023 کال د هڅو یو مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ته تاسې غوږی. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د متحده عربی اماراتو په مالی مرسته د 5 ملیون ډالر په لګښت روغتون د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا روغتیا مسلی چارواکی وایي چې د دې پروژې د وړاندیزو چارو د بشپړېدو وروسته په روغتون کې د اړینو طبي ټکنالوژۍ او تکنیکی وسایلو تیارول او نصبول هم یاد هیواد په غاړه اخستې دي. د پکتیا اوسیدونکو د دې کار هر کله کوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د یادې پروژې په پیل غونډه کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل د دې روغتون د چارو په بشپړېدو او د فعالیتونو په پیلېدو سره به د دې ځای خلک له وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو برخمن شي.
دغه روغتون چې په 25 جنابه ځمکه کې چې 150 بستره به ولري تقریبا د 5 ملیون ډالرو په لګښت د عربي متحده اماراتو په مالي ملاتړ به په اساسي او معیاري ډول جوړیږي.
ځایي اوسیدونکو په پکتیا کې د دې روغتون د کار پیل ته خوښ دی. وایي په دې ځای کې د ډاکټرانو، درملو او یو مجهز روغتون په برخه کې ستونزې شته چې تمه ده د نوي روغتون په جوړېدو سره به دا ستونزې را کمې شي. د پکتیا یو اوسیدونکي محب الله زرمتی وویل
ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. ولې داسې روغتون نه و؟ داسې پکتیا کې چې موږ ته به مریض پیښ شو موږ به کابل یا مرکزي ته وو. د متحده عربو نه موږ ډېر منندوی یو. موږ غواړو چې تل لپاره موږ سره داسې همکاري وکړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي دا سیمه ډېره پراخه ده خو روغتیایي خدمتونه یې نیمګړي او د اوس وخت د اړتیاو سره سم نه دي.
پکتیا خو ډېره بغټ سیمه ده. د ټو خلک دلته سي راځي، دغه مریضان سي دي ده دلته نه بقیږي او ډاکترانو لاس موږ ډېر راغی شي. ډاکتران ته شي ډاکتران نشته. د شپخانې سره هغه سي ډاکتران هم باید راشي. د شي ډاکتران یې سي دلته د هر یو تشخیص کې اوسي او دوا لپاره خلک ډېر غریبان دي. نور به دوا امکانات هم ورته برابر شي.
بلدوری تزایی مسئولین وایی چه متحده عربی اماراتو ده ده روختون لوادانی زوچار سر بیره پا روختون که ده تکنالوژی ده نصب او روختیایی خدمتون ده ورانده کول جمعنه هم کرده. ده ولایت معاون نعمولا صلاح الدین ویل
دقا باب عبادی گی دیدی پاینده که اکمالم دیدوی لطرف نده. ده دکترانو هر چه ترتیبی ده دوا طول ترتیبی ده غول طرف ده. نو اللہ تعالی تو امید ده چه ده پکتیا ده پارا بای او نه هیریدون که خدمت وی.
یاد دیوی سره لدې چې په افغانستان کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا د روغتیایي خدماتو د خکیدو لپاره هڅې کیږي، خو لا هم د روغتیایي مرکزونو کمښت، د خلکو اقتصادي ستونزې، د خزینه ډاکټرانو لګوالی، د درملو د کیفیت ټیټوالی او نشتون د معیاري او مناسب روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې له مهمو ستونزو او خنډونو څخه شمیرل کیږي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
مشر د تاسو کې د پاکستان حکومت اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. د پلان ته د ارن پاکستان نوم ورکړل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د دې پلان لمخې به پنګوالو ته اسانتیا برابرې وي او د پرمختیايي پروژو په ترسره کولو سره په اقتصاد به پیاوړی کوي. خو اقتصاد په هان وایي چې په پاکستان کې نامنې او لړیوالو اخستي درانه قرضونه دا ښایي چې د اقتصادي پلانو عمل کولو ته پریږدي. نور تفصیل در رشید خټک په دې رپورت کې وره.
د پاکستان حکومت د اقتصادي پرمختګ د پر ایوا 15 کلنۍ منصوبه جوړه کړې ده. د دې پلان پرانسته په 1 دسمبر په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف په دستوره کې وکړه. د دې منصوبې نوم اوړان پاکستان، یعنی د پاکستان الوت دی. د پلان تر مخه به د کال 2029 پورې د ملک صادرات 100 چنده زیاتول شي او ورسره به د کاروبار لپاره مناسبه وضع او د انرژي، خوراک، اوبو او ماحول د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول شي. په ملک کې د سرمایه‌کارۍ زیاتول لپاره روانه هڅه به نور هم په مخ بوتللی شي. د ستوري ته د وینا په وخت شهباز شریف وویل چې حکومت هوټ کړی دی چې په ملک کې کلنۍ سرمایه‌کاری 10 ارب ډالرو ته ورسوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د حکومت د منصوبې په اړه بشال رډیو ته وویل چې په پرمختللې نړۍ کې حکومتونه د 15 کلونو لپاره اقتصادي منصوبې جوړوي او هر 15 کاله پس یې جاج اخلي. د پاکستان حکومت ته هم پکار ده چې داسې اوږدمهاله اقتصادي منصوبه جوړه کړي.
د نمک قیمتا خالي نو دوی خبرې خو ډېرې کړې وې چې ایس آی ایف سی دی او زمونږ اګریکلچر کې به داسې کار کوو، دوستان به دونه پیسې وړي. هغه شینه لا په ګراوند باندې پر ښکار شي نه دی. یا سعودي اب چې کوم انویسټمنټ کو اغم مخکاره نشو کوم دی وی والد هم کارته.
په دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندینه علاوه د نورو صوبو نمائندگانو هم ګډون وکړو. په دې مهال د منصوبې لوګو او د کتاب مخکتنه هم وشوه. په اسلام آباد کې د ډان رسپانه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی د حکومت ته ګام پاړه مشال رډیو ته وویل چې د 1950 کلونو رسې د پاکستان حکومتونو 15 کلنۍ اقتصادي منصوبې وړاندې کولې، خو د 1300 د رسې د لړۍ شلېدلې وه.
ایک یہ خوش آئند بات ہے کہ 5 ایئر پلان اس وقت
یہ واقعہ خبر خدا را چې حکومت په داسې وخت کې دا منصوبه وړاندې کړه چې مودې لا پاتې ده. خو بل اړخ ته پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه قرض هم اخیسته دی او روان 3 کاله به د پیسو نړیوال صندوق په خوخه چلیږي. د پیسو نړیوال صندوق ته قرض سره ډېر بندیزونه هم تړلې دي. د خرڅ کمول هم یو شرط دی. د دې قرض اخیستونه پس پاکستان ډېر اقتصادي پرمختګ نشي کولای. صادرات زیاتول، سرمایه‌کاری او خلکو ته اسانتیاوې ورکول غواړي، خود قرض شرط دغه اسانتیاوی ختم کړي. د ستوري ته د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم ویناوي وکړي. په غونډه کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشالو ته تاسو غوږی دا پاکستان د مثبت اداري په خیبر پختونخوا کې د بارانونو اټکل کړی دی. دا اداري ویلي چې د هیواد نور برخو په شان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې د جنوري تر شپږمې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې لډې مودې راهیسې د باران نه کېدو له وجې ناروغۍ او موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. روغتیا پالان وایي باران سره به تر ډېر حده دا ناروغۍ کمې شي. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان دا کوي.
د پاکستان د موسمیات محکمې چارواکي چودري اسلم مشال لیډو ته ویل چې روانه هفته د 6 جنوري پورې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او میدانی علاقو کې د خبران اور ورېدو امکان دی چې ورسره به د اکتوبر نه شروع شوي خشکی هم ختم شي او د پنجاب ځینې سیمو کې به ورسره دوړه او دند هم او دغه ډول د غنمو فصل به هم ورسره خشي. دې لړۍ کې به ډېر ښه واوره او باران ورېږي، په خاصه توګه خیبر پختونخوا بره سیمو کې. کشمیر کې، ګلګت، بلتستان او مرو کې هم امکان دی باران به هم وي او تیز هواګانې هم. نو یو خو ډېر وخت پس دا باران به وشي او ډېر ښه باران به وي فصلونو باندې. په خاصه توګه غنمو فصل باندې به ډېر ښه اغیز ولري. کوم چې بارانی سیمې دي هلته هم او نهري ځمکې کې هم او خشکی به هم ختم شي. دند والې سیمې په خاصه توګه د پنجاب ځینې سیمو کې چې دند او لړ والې سیمې دي د باران سره به پکې کمی راشي.
فوق کے علاقے جیسے پنجاب کے محمد فوق آج کل شاہی ہوئی ہے اسموگ کا بھی، یہ اس میں کمی واقع ہو.
داڑول طبی پوہان وائی چدا بارانونا کپ خڑول وشی نو ډېر وبائی ناروغے بہم سخت مشی اوزنه کې به کمی راشي، ځکه د باران نه کېدل وجه دا وخت په لوی وړو کې یو شمیر وبائی ناروغي خپریدي. دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه یا پرمیشنل ډاکټر اسوسییشن یو غړی ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو توای
خدری قسم سيزونه دي چې دا ډیر زیاتی کی په دې داسې موسم کې هغه د سینې بيماري دي د خارخ بيماري دي او سره د خېټې بيماري ده نو دا چې کلم د خوشکرا شي او ډیر زیات چې دین دوړه لګي وي نغې د لاس چې کم د شټر الرجي د مریضانی د دې ته جدينو تکلیف ډیر زیات شي هم نه پښانت مشمان ته زیات شي او باران سره دا چې د دې کې کم اس کم 25% پوری دا سیزن را کم شي ان شاء الله
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم ادارې یا پی ډی ایم هم په دې باب لا لارښوونه جاری کړي چې باید اولس سیلانی سیمو ته د تړلوندې موسمي حالات وګوري او د کمزور ودانو بجلی تارونو او غټو بورډونو نه په باران او تیز هواګانو کې ځان لري وساتي د موسمیت محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په چترال دیر سواد کوهستان نه علاوه زیاتره غریزو میدانی سیمو کې د تیز هواګانو علاوه باران او د وره وردو هم امکان دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
مشال لیتا تاسو غوږی دا پیښور ادریو جنکو په سکاتلند کې دا سکواش په سیالو کې دا سرو او زیړو میډالونه ګټلی دي دا جنکی مهنور علی مهوش علی او سهرش علی نومیږي چې دا دسمبر پر یو دیشتمه ختم شو سیالو کې یې جایزه اخیستې دي هغه لا هم په سکاتلند کې دي خو په پیښور کې کورنۍ بریا المانزي د هغه پلار محمد عارف مشال ریټویل چې پر خپل لونیانو ویاړي او په نورو پښتنو والدینو هم غږ کوي چې د کور د ماشومانو ملاتړ وکړي چې هغه په لوبو کې پر مخ لاړ شي نور تفصیل د خالدانی اس په دې راپور کې ورو
په پیښور کې د سکواش د درې زنانه لوبغاړو پلار محمد عارف وای چې لوریانو مهنور علي سهرش علي او مهوش علي لدی وړاندې هم ګڼ شمیر مقابلې ګټلې دي دی وای لوریانی ډیر مهنت کوي او روزانه شپږ ګنټو پوری پریکټس کوي محمد عارف وای غواړي چې زیات نه زیات جینه کوي د لوبو میدانونو ته راوځي
او جوړ کله هم زما ماشومان غټلو پکې دوه ګول میډل او یو برونز د زل په مانور ګول میډل غټلو مېوش او سحر شکم دی هغه د باندې پکې برونز غټلو نو ماشالله د دې د مهنت دی جذبه ده او زه د پاکستان خاص کر خپل د کې بکې چې کوم د چالو ریانی اګه سان تویما چې تاسو خپل ماشومان دی سپورتس تراولې ولې چې جنکیان کې هم ډېر کانفیډنس ای یاري مخکتلې شي او تاسو هغه سپورټ کې
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال لیډیو سره خبرو کې وي نن ناشل کال وړاندې پی خبر کې دوه درې جنکې وي چې سکواش لوبوبای کوله ولې وخت ری دو سره د دوی شمیرا سیوا شو او اوس پی خبر کې سل پوری جنکې دالو بکای
فیسیلیټیز پکار دی جنکولا ڈیفینیٹ څنګه موږ بالکل ټونه جوړ کړی دی داسې غریب جنکولا انکریجمنٹ پکار دی کیونکی هغه وخت نه دی پاتې شوی کې جی بس دا به کور کې بناست وي موږ ډېر زیات کمپټیشن جنکو پاره کو دلته انډر 11 13 15 17 19 سینئر نو هغه سره ډېر انکریجمنٹ ملاوی داسې څنګه موږ سکواش کو داسې هر سپورٹس کې پکار دی هاکی کې پکار دی کرکټ کو آلریډی دے دے نور سپورٹس کم دی ټیبل ټینس بیڈمنٹن
کمر زمان وای پختنی جنکی ډیری تکړه دی د جنکو میدانونو ته راتک سره به نه یوازې د خوري نوم روخانه کیږي بلکې په نړیواله کچه هم دوی کولای شي چې یو نوم جوړ کړي خالد انیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال لیتا تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړې ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalaudio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر او په انستګرام هم کتلی شئ ساسې باندې بل رپورت په لور راګرځوم په 2014 یعنی تیر کال کې اتبي زره پاکستانیانو په یورپ کې د پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړي دي دا در سرګندوی د پناه غوښتنې په اړه د یو وی یورپین یونین هغه ادارې د دسمبر په 13مه خبر کړي چې د پناه غوښتونکو په اړه معلومات راغونډي په دې رپورت کې ویل شوی چې د پاکستانی وګړو لخوا د پناه غوښتنې تر ټولو لوی وجوهات بیروزګاری د امن خراب صورتحال او د عدلي نظام کې د انصاف رسولو کې بې باوري ده نور تفصیل د اسماګل په دې رپورت کې
د پناه غوښتنو لپاره د یورپی یونین هیوادونو جوړ ادارې په کنټری فوکس ان پاکستان راپور کې راغلی چې د پاکستانیانو لخوا په اروپا کې د پناه غوښتنې په ډیرو خواستونو کې ایټالیا تر ټولو مخکې ده. له هغې وروسته فرانس، یونان او جرمنی کې هم پاکستانی وګړو د اوسېدو لپاره خواستونه کړي دي. په اروپا کې پناه غوښتونکو کې د خیبر پختونخوا د ګرک اوسېدونکي سمیع الله هم شامل دي چې په غیر قانوني توګه ایټالیا ته تللی. نوموړی وایي اوس یې په قانوني توګه د مستقل اوسېدو لپاره خواست کړی دی.
ملک اعلیٰ سکم دی انسان تئیس سہولیات نشتہ نہ سکم دے کنگزی کے تعلیم کا والے شین کاروبار کا والے شین جیسے نوکری ہے سگا سب کی سگی بہی خپل سسٹم برابر شی یا کور فیملی سسٹم برابر شی نو غزی کے اعلیٰ دس ہی سے بیک مڈل لائف کلاس پر سکم دی گئی بیک ہی سکم دے ختم دے غزی کے گئی سے نشی کا والے نو زکا مو لیارا اختیار کا سدس یورپ ترا شو سکم دے لگ بھگ سا فیملی تا سپورٹ ہو کو لگ بھگ جانتا سپورٹ ہو کو مکھ برس تھا سپورٹ ہو کو
دا کنٹری فوکس ان پاکستان پر راپور کې ویل شوی چې د پاکستان او نور هیوادونو لخوا د شاو خوا شلو زرو خواستونو پریکړه شوې دي چې په دې کې 2 لس سلنه کسانو ته نور هیوادونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر خورشید خان وایي پاکستان کې کدی یو تن آمدن وي او کنه خو د کورنۍ د لګښت ذمواري په سر وي نو ځکه ډېر خلک هڅه کوي چې د خپل ځان او کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي.
کامن وجوہات دی چھ دے خلق دلتا روزگار نشتا دلتا کے تنگ دی واقع دا یو سروے دا ہم ہوئی چھ تقریباً 95% پاکستانیان چھ اندر پاکستان نوات الگواری دیر خلقو پاکی وسنی کی گی نوچی وسنی کی گی دی پا مختلف طریقو سر دیو بیدا غشان تی پا یورپ کی دا پا نادر خاصو نوار کئی دا تا دا نور ہم زیادی دیشی چھ کل دلتا دا غشان تی حالات پا شابان خرابی گی.
په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال محمد فهیم خان وایي که په خپل هیواد کې خلکو ته د ژوند اساسي ضرورتونو لکه روغتیا، ښه خواړه او تعلیم ته په اسانۍ لاسرسي ممکنه وي نو د هیواد بشري سرچینې به په خپل خاوره کې وکاریږي چې د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي.
گرانی ډیر زیات شو مطلب یو شید ګران شوټ صحیح ده او د خلکو ته بیا آمدن هم سیوا شي نو بیا غستی شي. حکومت خو سرکاري ملازمین ترخه کې 30% 35% اضافه وکي خو هغه د پورا ملک چکم ورک فورس ته هغه کې هغه 15 یا 10% ده باقی 90% هغه خلک تي کم چې پرایویټ امپلایز دي او کوم د 15 کالو تناسب رو باسونو د ګرانې په حساب 10 یا 15% ده ساتي شي. خلک بیا همدا کوشش کوي چې د پاکستان نه بهر لاړ شي هغه ملکونو ته لاړ شي پیسہ خوی او دا یو ډیر غټ نقصان ده سه دی چې دا زیاتره ظلمي چکم علاقان جنہ کې دی غزي او ډیر زیات اوس تعلیم یافته علاقان جنہ کې روان دي. پاکستان ځانته عرض ہے کې ډیر زیات خوش قسمت وي چې مون سره شپېته یا 15% چکم دی غزوانان دي خو غزوانانو هغه استعمال پاکستان نه کوي لګیا دي څنګه چې کول پکار دي.
د پناه غوښتنې لپاره د یورپی یونین ادارې د کنټری فوکس ان پاکستان د 2023 کال اکتوبر میاشتې تر راغلي راپور کې ویلې شوې سره لډېرو هڅو پاکستان لا تر اوسه د انساني قاچاق مخنیوي کې بریالی شوی نه دی. په همدا حال کې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د امنیتي ستونزو له امله به هغه کسانو ته پاسپورټونه نه جاری کیږي چې د هیواد پریښودو نیت لري. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی دروانه غړي اخري رپورت په لورسته پام را ګرځوم. د تاه غري عزت پولیس څنګه مشال ریډیو ته ورکړ شو شمیرو تر مخه په 2023 کال کې او د دسمبر اخري ونې پوری په خبر پختوا کې لتر هغه سره تړلې شپک سبا اویا پیخي سب شی به چې زیاتره په ډېر اسمل خان کې د چارو پوهان د دې وجه د صوبې حکومتداري په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدل او وسلوالو ته د جديدي وسلې په لاس ورتل یادوي. د صوبې په تیر بیا د قبایلي خلکو د امنیت لپاره پر لتون او احتجاجونه هم کړي دي خو حکومت وايي وسلوالو زدي هدافي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیښو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکونکو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوې شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوې وې. د کال 2023 او د کال 2024 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 18.13% سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورننس یادیږي او ګډ گورننس کې یو لیډ سیس چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره تاریخ کیپیسیټی ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته به زه دا ووایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت دی چې بعض علاقوں کے نان اسٹیٹ ایکٹر، وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹر آگئی دوبرا وداؤں کا کہ اس دا حکومت التا ریٹ دیشتے، نو افیکٹیو انفورسمنٹ آف لا دا دا یو کامیاب ریاست اکسوی دا جی کب دیشت گرد ہے کہ ملوث خلق دیدا بسو رہی پیزہ ذرا بھائی لس ذرا بھائی دو دو نروے غٹ پاکستان دا 24 کروڑ آبادی دا اور دو نو ملزم سیکیورٹی آپریٹس دے، نو کدا پورا طریقے والے اغواڑی نو زبا پا خیال کے ندی بخنیوے کی دیشی
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره یې 221 ده. یاد راپور مشال لډیو ته د سورس له لارې ترلاسه شوې چې غوښتل یې نامه و نه خستل شي. په دغه راپور کې لیکل شوي چې په بنو کې د ترهګرۍ 146 او په خیبر کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. سیڑون کی وائی پکال 2023 کی پا افغانستان کی د طالبانو واک تھا لرسیدو رستو پا پاکستان کی د وسلوالو ڈالی زیادی مضبوطی شوی دی، او پا قبائلی زلو او د صوبے پا جنوبی سیمو کی د ترهګرۍ پیخی لا زیادی شوی دی. پا دغه اړه د پیښور اسلامیہ کالج پوهنتون په سیاسیاتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو د یو سنگر مرګری پاتې شو، یو نظریاتی اساس لري او یو قسم له مقصد لري، نو دا پاغه وخت کې موږ تخکاری دل پاغه وخت کې به هم ډیرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دا ډیر وده مومي ډیر زور به مومي، نو چې څنګه غیر اقتدار ته راغلل هغه چې کم تیر حکومت د کرزی صاحب او کورانی نه بعد د اشرف صاحب اغیر چی دا طالبانو کم خلق نسل او پو جیلونو کیو اغیر اخلاص کرد بیا سون که دا ما چی سنگو وی چی دا یو سنگر مرگری دی دیوی نظریه مرگری دی دا یو مقصد او مرام مرگری دی نو بیا دا دی مرکزون آل تا شروع شو او دیو تا یو کولاو میدان چی دا اغا ملاو شو اغا خطره او دا منگ پا اغزه که وقت که دیرو خلکو چی دا پا نخکاولا چی دا با کیگی نقطه واجه خوی دا طالبانو حکومت دوباره جوڑی دل لی او طالبان مکر افغانستان دی که دا پاکستان دی دا زما په خیال باندې د یوې سکی دواړه روخونه دي دواړه اړه او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوی شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوی ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورت کې دا وشوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کی پا ترهګریز بریدونو کی د زیاتی دلو لعملونو کی د پولیسو و نورو امنیتی زواکونو پر زد د جدیدی ټکنالوژۍ او جدیدو وسلو استعمالول هم بولی. د خیبر پختونخوا پولیس وار په وار ویلی چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو پر ضد د امریکانا په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجہ دادا چې زیاتر ملټنټ سکوم دی هغه شتون لري په د ایریا کې په خپل او بل غیر سنجیدګي د حکومتي سطح باندې پولیس هم په ټارګټ ته او دین علاوه نوی چکم داسې اکوپمنٹ دی چې هغه امریکایانو نه پاتې شي او هغه اکوپمنٹ استعمالېږي پکې د هغه توړ د پاره دلته کې دوی ته هم اسلحه ورکړې دي پولیس ته یا فورسز ته خو ناکافي هم ورته ویلې شي. لہذا پتیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوی دي او چکم دغه دي نقصانات هم زیات شوی دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوی چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 3 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخیستونکي وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.